السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د مارچ میاشتې 22 نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان نړۍ په اړه د رپورټونو تر سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له ګل ایاز او
سړی بشیر لمړی د خبرونو سره ټکی د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راوانوار په جسمانی رمان پولیسو ته حواله شوی دی پاکستان دی واربا په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې د پروسې ملاتړ کړی او امریکا وایي د ایران اټومي تړون په اړه یې اروپایي هیوادونو سره تعمیري خبرې شوې دي اوس د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خوانی افسر راوانوار د دې شو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کولو حکم ورکړی دی د پاکستان ډان او ایکسپرس ټریبیون ورسپانو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اوریدنه وکړه راوانوار عدالت په سخت امنیت کې راوستل شو او رسنیو ته نږدې د ورتګ اجازه نه وه په د نقیب مسعود په وژنه تورن نور لس پولیس والا هم عدالت ته حاضر شوي دي راوانوار په سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شو نو موړی له تیر شاوخوا دوه میاشتو راهیسې فراری وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم ورکړی وو په راوانوار تور دی چې د جنوري په میاشت کې د په مشرق کې د پولیسو د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسعود له طریقې طالبان پاکستان سره د تړاو په تور په جالي پولیسو مقابله کې وژلی وو وزیر اعظم شاید خاقان عباسی ویلی هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په ملاقات کې کړې ده د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاپی او کاسا یو زر سیمه ایزه پرمختیایي پروژه په کار ګلندې کولو هم خبرې وشوي افغان سفیر پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په دې ملاقات کې وزیر اعظم عباسی د کابل په پرونی ترهګر برید کې په ځاني او مالی تاوان خپل غمرازي هم څرګنده کړه د مارچ په 18 نیټه د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار ناصر خان جنجوه په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی وو په دغه ملاقات کې افغان ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ خبرو اترو د بیا پیل لپاره د پاکستان وزیر اعظم ته په رسمي توګه کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه د قبایلي سیمې سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک دی زر تر زره فاټه ته وغځول شي پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې سیمینار ته په وینا کې د فاټه د زده کوونکو وکیلانو او میرمنو د ادارو مشرانو ویل باید د اعلی عدالتونو د واک غځولو پروسه توند کړل شي او اف سی آر لمنځه یوړل شي د فاټا سیاسي اتحاد مشر اسد افریدي بیګه مشال لري ته ویل چې په هیواد کې د ادارو ترمنځ د روان کړکیچ لکهبل د فاټا اصلاحات وزنډیدل خو دوی به ډیر زر په دې اړه خپلې هلې ځلې یو واري بیا پیل کړي د پاکستان قومي اسمبلی د روان کال د جنوري په میاشت کې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو د ته د واک غځولو په اړه یو قانوني مسوده منظوري ورکړې وه حکومتي کابینې هم د فاټا اصلاحات منظور کړي دي خو لا د سینټ لخوا نه دي منظور شوي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان بوجون کې برید کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشوه د وژل شو شمېره درې د شته رسیدلې ده په پیښه کې 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید ترهګری بهرحمانه حمله وبلله د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونی ګوتوریس هم دغه حمله وغندله ویل چې د حمله تنظیم کوونکي باید عدالت ته راکاګل شي په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم پر دغه حمله خفګان څرګند کړي او هغه د شرم وړ حمله بلل ده دایښ وسلواله ډلې د هغه برید ذمہواری منل ده تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ امریکا ویلی فرانسې برتانیې او جرمني سره یې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرانم ته ویل د اروپایانو سره یې خبرې کړې دي سو د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې یو بل زمینی لوزنامه رامنځته کړي نو موږ ځکه تکړه چې دا نشي ویل چې آیا امریکا او اروپایان به په دغه متفق شي او کنه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په اروپایي هیوادونو غږ کړی وو چې د ایران سره په شوي لوزنامه کې موجود کمزوري سمې کړي ایران په جوهري لوزنامه کې په هر رقم بدلونونو اعتراضونه هم کړي دي امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکی کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا په سفر تللی د سعودي عرب ولي عهد شهزاده محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته په ورپې خطر خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې دواړو مشرانو په یمن کې د بشري صورتحال د هواري لپاره په اضافي ګامونو اخستو هم خبرې وکړې او په دې متفق شول چې د یمنی ولس او ضرورتونو پوره کولو لپاره د جګړې سیاسی حل راوستل پکار دی. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای په یو بیان کې ویلي امریکا په سیمه کې د قراری پر ځای کولو صلاحیت نه لري. د روسیې د انصاف وزارت د امریکا په مشرۍ د جرمني مارشل فند په هیواد کې د ناخوښو بهرني فعالیتونو په فهرست کې شامل کړی دی. وزارت پرون په دغه اړه اعلان وکړ خو دا سپیناوی ونه کړ چې دغه ادارې ولې ناخوښه ګرځولې ده، ځکه چې دا خو نه په روسیه کې دفتر لري او نه کارکوونکي. د جرمن مارشل فند چارواکي وایي په دغه اړه یې په رسمي توګه کوم خبر نه دی ترلاسه کړی. د یو قانون د لاندې چې ولسمشر پوتین په 2015 کال کې لاسلیک کړی دی د روسیې حکومت غیر ملکي ادارې او سازمانونه ناخوښه ګرځولی شي. او اخری خبر د پاکستان سپر لیگ سیالو درکو بیگا د پاکستان سپر لیگ شل اورز سیالو په دویم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینگز ته ماته ورکړه. فائنل یعنی پایلو بیت وته د لاهور په قذافی سټیډیم کې پیښور زلمی لوډولی په لومړی بیټنګ کې د وو لوغړو په زیان 120 رنزونه جوړ کړ. په جواب کې کراچی کینگز مقرره هدف تر لاسه نکړو. د سپر لیگ فائنل لوبه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ د مارچ په 25مه په کراچی کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ دا کراچۍ ترګرې ضد عدالت نقیب مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راوانوار د دیر شو ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دی. معلومات درکو په پیښور کې د فاټا اصلاحاتو عملی کېدو په اړه یو غونډه شوې. مقصد یې سو
حکومت باندې فشار څنګه واچو چې حکومت چې کوم وخت لگ پاتې دی هغه سره چونکې عمومي ټاکنې روانې دي د هغې دپاره سټریټیجیز او پروګرامونه او پلانونه څه کول پکار دي او څه دې اوشي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې دوی سیاسي فعالیتونه نه لري او یوازې د پښتنو د حقونو لپاره اواز پورته کوي.
مونږ چاته بد رد نه وایو، مونږ په چا باندې تشدد نه کوو، چې مطلب مونږ په ادمه تشدد شو پر امن به حکومت څه کوي هغه کوي.
په سواد کې د ټي بي یا نری رنس پاړه د پوهاوی یو سیمینار حال درکو.
هغه چې ټوخیږي نو دا غد دی ټوخینا نور روغ لسونه والا پینزل د سپوري په معاشره کې نور کسان په ټي بي مرز اخته کیږي.
شنن او تبصره هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو په خوانی افسر راوانوان نن د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې شو. نوموړی د یوې میاشتې لپاره پولیسو ته په جسماني ریمانډ ورکړل شو. راوانوار تیره ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته ورغلو کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګې د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت په حکم راوانوار د پولیسو لخوا ونیول شو او تیره شپه په شخصي الوتکه کې کراچۍ ته یوړل شو. نور حال احمد شاه اعظمی را کوي.
راو انوار نن په کراچۍ کې د ترګری مخنیوي عدالت په سخت امنیت کې راوستل سو او رسنیو ته نږدې د ورتاګ اجازه نه و ترڅو د پیشي پوشش وکړي. راو انوار تیر ورځ سپریم کورټ ته ویلي و چې د نقیب الله مسعود د وژنې په اړه د سند پولیسو پر پلټنیز کمیټې باور نه لري او باید په تحقیقاتي کمیټې کې د پلټنې فدرالي ادارې IB او استخباراتي ادارې ISI چارواکي شامل کړي. لدی ورسته ثاقب نثار د سند پولیسو مرستیال مشر افتاب پټان په مشرۍ 15 کسیزه پلټنیزه کمیټه جوړ کړه، خو په دې کې د یادو جاسوسي ادارو افسران نه دي شامل کړل شوی. او وشت کلن نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر 3 ترتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر 13 په شار کې ومندل شو. د سند صوبې د پولیسو پخوانی افسر SSP راو انوار ویلي و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار اداوي ناسمې وبللې او یې ښودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل شو. نوموړی له تیرو شاوخوا 2 میاشتو راهیسې فرار وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی وو. د نقیب مسعود وژنې په تور څلیرویشت نور پولیس چارواکي هم مطلوب دي. خو د سیند پولیسو مشر ای ډي خواجه سپریم کورټ ته ویلي چې په دغو کې یوولس نیول شوي او پاتې نور لا هم فرار دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 18,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د مصر مفتی اعظم د سختریزي او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبري کړې بیانیه ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي چې د جهاد اعلان یوازې ریاست کولی شي په انسان د کفر فتوا لګولو واک یوازې له عدالت سره دی. خو پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان علما ولې په دې اړه په یوه خوله نه دي. بوریوال کاکړی تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د مصر د الازهر پونتون مفتی اعظم ډاکټر شوقی ابراهیم ویلی چې د جهاد اعلانولو او پر یو چا د کفر فتوا ورکولو واک یوازې له ریاست او عدالت سره دی. ډاکټر شوقی ابراهیم دا خبره د چهارشنبه په ورځ د سختریزي او ترهګرۍ پر ضد د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د خبرې کړې بیانې د ستایلو او ملاتړ پر مهال کړې ده. نوموړي د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا جوړ شوی پیغام پاکستان کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د داعش غوندې ډلې د اسلام له اصل پیغام څخه بې لارې شوي دي. په دې کانفرنس کې پر دې بحث شوی چې څنګه د ټولنیزو رسنیو له لارې د سختریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې خپرولو لپاره عملي کار کېدای سي. د مذهبي چارو پوه مفتی ذاکر الله ذاکری وای د مصر د مفتی اعظم خبره بالکل د قرآن او حدیث عین مطابق ده.
باید امام د مسلمانانو معلومی او د مسلمانانو امام او امیر او مشر او حاکم آغا او قاضی قضات دوی قاضیان او د سیمه مشهور علما چې په اسلامي فقه او د مسلمانانو امور باندې مهارت لري آغا باید د دې خبرې اعلان وکړي. کچیرته دوی اعلان ونکي او شخصي افراد او ډلې اعلان وکړي دا د تمرد بغاوت او د سرکشي یو نه خدا او شرعاً دا غي هیڅ حیثیت نشته.
که څه هم د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمانو د سختریزۍ او ترهګرۍ پر ضد بیانیې لپاره خپل منځي سفرونه او سلا مشورې کړي دي، خو بیا هم د دواړو غاړو علما په مجبوعي توګه په یوه خوله نه دي. مفتی ذاکر الله ذاکری د دې خبرې لامل داسې بیانوي.
د پاکستان عالم چې دی هغه مکمل د حکومت په لاس کې دی او د حکومت په لارښوونه باندې کار کوي. هغوی چې دی یو اداره موجوده ده، هغه اداره دغه خلک سوق کوي هغه خبرو ته چې په کومو خبرو کې د هغوی ملي ګټې خوندي. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې کومه یوه اداره نشته دی چې علماو ته د وخت د اهمیت په باره کې د دغه وخت د مسایلو د اهمیت په باره کې خبرو کې او د دوی دغه ذهن خلاص کړي.
د پاکستان او افغانستان یو شمیر دینی عالمان په افغانستان، کشمیر او ځینو نورو هیوادونو او سیمو کې د مذهب پر اساس روانې جګړې روا بولي، خو ځینې یې بیا ردوي او وایي چې دا وسلوالې ډلې پر داسې لاره روانې دي چې د دوی په وینا په اسلام کې اجازت نشته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شي. د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده. دا خبره نووړي نن په اسلام آباد کې د اقتصادي راهدارۍ په اړه د یوې دستورې پس خبریالانو ته وکړه. تفصیل د داود خټک په دې رپورټ کې اورو.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده او د چین سره یې د سی پیک تر څنګ د منځني آسیا لپاره د اقتصادي راهداریانو دوه نورې منصوبې هم په پام کې نیولې دي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د راهداریو او اقتصادي همکاریو په اړه د یو دستوري رستو له خبریالانو سره په خبرو کې احسن اقبال وویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د اقتصادي ګټو یو پروژه ده.
دا یو فوزی منصوبه نه ده، دا په منطقه کې د خوشحالۍ راوستو یو منصوبه ده. د دې د پس منظر تر شا دا سوچ دی چې موږ جنوبي ایشیا، چین او منځنۍ ایشیا سره چې پاکستان د دغه هیوادونو په منځ کې دي، د درې واړو سیمو سره پاکستان ونښلو. د سره به نه یوازې د دریو عربو آبادۍ لپاره یو مارکیټ پیدا شي، بلکې د بیرونی هیوادونو لپاره به هم د سرمایه کاری او نور موقع پیدا شي.
احسان اقبال زیاته کړه چې پاکستان د منځنی اسیا لپاره هم دوه نورې د اقتصادي راهداري منصوبې په پام کې نیولې دي.
پاکستان نه صرف چین سره
پاکستان نه یوازې د چین بلکې د مرکزی آسیا سره هم د راهداري دوه سړکونه جوړوي، یو با د کابل په لار تاجکستان او بل د گوادر کوټه او هرات له لارې ترکمنستان ته ځي.
یاد دی وی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه اندیښنې لري او وایي چې زیاتره ګټه یې پنجاب ته رسیږي، خو بلخوا وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وای چې خاغلی عباسی په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کولو هم ټینګار وکړو. په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې له ژمنو سره سم ځینې هڅې پیل کړي دي، خو دا هڅې کافي نه دي. واشنگټن او کابل تور لګوي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال په پاکستان کې پټ زاینه لري، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. اسرار المومن اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای هیواد یې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال د شروع په ورځ له پاکستاني وزیر اعظم سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خاغلی عباسی سره یې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر روانو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو په ګامونو خبرې وکړې. د برسال کې دا چې د امریکا د بونو چورو وزارت ویان دی هم د نه په ورځ ویلي پاکستان باندې د امریکای د پوځي امداد ودرولو وروسته دغه هیواد سم لور ته ځینې مثبت ګامونه پورته کړي، خو اوس هم باید نور ډیر څه وکړي او د طالبانو ترڅنګ د حقانی شبکې او نورو ترګرو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان د نشکاری وفاقي وزیر دانیال عزیز هم د شورو په ورځو مشال ډو ته ویل چې د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې سم لوري ته رواني شوي. نوموړی وایي دا اړیکې به ورځ تر بلې ښې کیږي. پکار ده چې هغوی پاکستان ته ووایي چې دا خبرې دي. د پاکستان چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې خو پاکستان روان دی، خو حقیقت دا دی چې دا د ټولو شریک ذمواري ده چې پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای دا مسله هواره کړو او په دې سیمه کې امن پر ځای کړو. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو د ایجنډا په اړه بیګا نه وخت مشال ډوتول چې له ترګری سر مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او سیمه ایز اقتصادي همکاري د تپی پروژې له عملی کار وروسته اوس مطرح دي. مرتضوی زیاته کړه چې هیله مند دی چې پاکستان مثبت کردار ادا کړي.
په سیمه کې اوس شرایط بدل شوي. د ډیرو هغو هیوادونو فکر د هغو ملکونو په اړه چې له ترهګرو سره مرسته کوي بدل شوی. د امریکا د نوې ستراتیژي له اعلان سره هم د سیمې شرایط بدل شوي. مشتمل رو چې پاکستاني چارواکي دغه ته وګوري او په سیمه کې یو مثبت کردار ادا کړي.
د برسل کې دا چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته د خبرو لپاره ورشي. افغانستان تم لري چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه خبرې به اسلام آباد دې ته وهڅوي چې طالبان یا د سولې خبرو ته راولي یا یې مجبور کړي چې له پاکستانه ووځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فاتح یوت جرګه وایي چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په عملي کېدو کې ځنډ رامنځته شوی دی، خو تمه لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د اصلاحاتو موضوع د کمپین د منځ ټکی وي. د جرګې مشر د نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو فعالانو د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د فاتح اصلاحاتو جاج واخست. نور معلومات له عبدالحی کاکړه اورو.
دا غونډه د یوې څېړنیزې ادارې ځلاند کمیونیکیشن تر تنظیم لاندې وسوه چې پکې د فاټا یوت جرګې او د فاټا سیاسي اتحاد د مشرانو په ګډون وکیلانو او ښځینه فعالینو ګډون وکړ. د غونډې منتظم ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ټول چې د ناستې هدف د هغو عواملو جاج اخیستلو چې د فاټا اصلاحاتو په مخ کې خنډ دي.
حکومت باندې فشار څنګه واچو چې حکومت چې کوم وخت لګ پاتې دی هغې سره چونکې عمومي ټاکنې روانې دي په مئی یا په جون کې به کېږي، نو د هغې دپاره سټریټیجیز او پروګرامونه او پلانونه څه کول پکار کار دی او څه دی اوشي دغه د پارنه یو بنیادی مقصد دا و چې دغه غونډه عربلل شوی و.
پر دې موقع د فاټا ځوانانو جرګې مشر عدنان خان مشال ریډیو ټول چې د مسلم لیگ نواز ډلې او پوسټ ترمنس تاوتریخوالی د اصلاحاتو د عملي کېدو پر عمل منفي اغېز کړي، خو د په وینا تمل لري چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې به فاټا اصلاحات د سیاسي ګوندونو لخوا د کمپاین د منځ ټکی وي.
که وسونه شوم را روان الیکشن په دې خبره شي چې آیا موږ هغه خلکو لوټور کو چې پرو ریفارم دي که انټي ریفارم دي، ځکه څنګه چې هر ځکه الیکشن یو نعره جوړېږي نو فاټا کې دا نعره جوړه شوې ده چې موږ به هغه کس لوټ ورکو چې هغه فاټا ریفارمز په حق یو فاټا ریفارمز پر ازینو موږ یو خو پهلو خو امید لرو چې ان شاء الله فاټا ریفارم به خامخ شي.
په غونډه کې له مختلفو سیاسي ګوندونو څخه جوړ د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو هم برخه واخیسته. د اتحاد مشر اسد افریدی مشال لیډو ټول چې د سېنات د ټاکنو او د پښتون تحفظ غورځنګ د رامسته راتلو سره د اصلاحاتو د عملي کېدو رفتار وروسو
دی نور ریفارمز ایجنډې ته زدا سموسوم چې د سېنات په والي سره د پارلیمنټیرین چې کوم رول و د فاټا پارلیمنټیرین نو هغه نیگیټیو اثر په سیاسي اتحاد وکړو. همدغه رنګي د غورزنګ د تحریک چې دم یعنی مخته داسې تیز راغی چې مونږ ګورو چې آینده کې مونږ څنګه کولای شو چې مونږ یو ځای یو منظم د فاټا د ریفارمز او د دې د پنځه نکاتي ایجنډا چې دا څنګه یو ځای کوو یو ځای د تحریکو چلو.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه چې د فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول او د سپریم کورټ هوایي کورټ واکو اختیار فاټا ته غزولې د ریپورت مهم ټکی وو. که څم قومي اسمبلی د سپریم کورټ او پېښور هاي کورټ واک فاټا ته د غزولو قانون منظور کړی خو په سېنات کې لا هم منظوري نه ده ورکړل شوې. فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول تر ټولو ناندریزه مسله ده. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو حمایت کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله بیا د دې مخالفت کوي، وایي چې په دې اړه باید په فاټا کې ریفرندم وشي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلسنی مو بجو
تان دہلی
پیونی مو بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
دزوانانو غگ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی مو بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی مو بجو
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د فروری د میاشتې راهیسې د پښتني سیمو ځوانانو د منظور پښتین په مشرۍ په اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې غونډې او مظاهرې کړي. دوی له حکومت غوښتي چې په پوځي دستو دی د پوستو دی د قبایلو بې ځایه تنګول بند کړي، له وزیرستانه دی ماینونه پاک کړي او د نقیب مسعود نومې وزیرستاني ځوان په وژنه کې تورونو کسانو ته دی د قانون له لارې سزاګانې ورکړي. دغه ځوانان د پښتون تحفظ موومنټ له لارې خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ یو سیاسي ګوند دی، یو ګروپ دی یا د بشري حقونو یو تنظیم دی، په دې اړه د مشال ریډیو همکار داود خټک له منظور پښتینه پوښتلي. هغه وایي
پښتون ژغورنه غورځنګ یعنی د پښتون ساتنه غورځنګ د پښتون چې کوم دلته وژنه روانه ده، کوم جنگ روان دی، دغه د تم کولو د پاره یو کامی تحریک دی.
خم منظور پښتین سیاست ته دراتلو سه اراده لري او بل دا چې کوم سیاسي مشر درته د غیب په ګوند کې د شاملې دو بلنه خونه ده درکړي؟
هیڅ اراده نه لرو چې موږ د سیاسي ګوند سره د دوی د سیاست په اړه کار وکړو. نور د هر سیاسي مشر سره کېدی شي مونږ په دې باندې خبره وکړو چې دوی زمونږ ملاتړ وکړي.
تاسو فکر کوئ چې حکومت ستاسو پاتې غوښتنې منلو کې سنجیده دي؟
حکومت بالکل نه دي سنجیده. حکومت باید دوی مونږ ورته وویل چې په ادارو او په فوج کې داسې خلک دي چې هغه یره خوروي، هغه دهشتګردي کوي، هغه ډېر غلط کارونه کوي. پاکستان ریاست بجای دغه چې په هغوی پرېشر اچولی وای دوی په مونږ باندې اف آی آر وکړل.
منظور تاسو د اف آی آر ذکر وکړو نو که حکومت ستاسو پر ضد نور سخت ګامونه پورته کړي نو لایحه عمل به موسی
جیز منگ لائے حمل ڈر واضح دے منگ عدم تشدد باندھے یقین ساتو منگ چاہتا بد رد نوایو منگ بچا باندھے تشدد نہ کہو منگ ہر وقت پتا کا غابی چھے مطلب منگ پاد میں تشدد سے ہو منگ پر امن با حکومت جس سے کبھی اگر کبھی
خط د پښتون ژغورنې غورزنګ په اړه یو پښتنه دا هم اکثر کیږي چې تاسو د خپل غونډو لپاره پیسې څنګه او لکمه برابر وي
کوم ځای چې جلسه کیږي هغه لوکل کمیټي د لوکل خلکو نه چاندا و کی هغه دای باندې جلسه کوي چې کوم خلک ورزي د جلسې لپاره د لرو علاقو نه هغه د پی ټی ایم جنرال کمیټي پیږي ځای چې د هغه کوم کسان روان وي د هغه نه هم کنټریبیوشن واخلي او عام خلکو نه چاندا و کی بیغه باندې بیا دوی روان
سمد منظور خبرې هنر او شو یو پختن استاسي د ذات په حواله سره او هغه دا چې منظور پښتین نن یو برانډ نوم ګرځیدل دی او د ډیرو سیمو پختانه ستاسو په نوم باندې راټول شوی دی درته وایي چې د منظور پښتین جادوګری څه ده
زما یو شعر به درته یاد وي چې هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران هر چا په زړه کې دي ساتلی ګران څوک نه مانی او چا منلی ګران نو دا اوس غزل غزل دی نو دغه د هر چا په زړه کې وې د خبره چا به کولې خو چا به نه کولې یو په غټه توګه کوشش نه وشو چې دا په غټه توګه په سپیسیفیک ټرم سره خبره وشي یعنی د یو کلی او د یو علاقې چې کوم واقعیات دي د هغې په بنیاد باندې دا خبره وشي داسې کوشش چې څنګه وشو خلک راغلل خلک په منظور پسې نه په خپل ژوندون پسې راغلي دي د خپل ژوند په خبرې پسې راغلي دي د خپلو زړونو په ترجمانی پسې راغلي دي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1380 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي
په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز عملیاتو لوجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته وخت وی چې د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې میشتي دغه وزیرستانی کډوال وای لډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپل وطن ته ستانه کړي په دې اړه نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبريال راکوي
د وزیرستان د ضرب عزب پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته ور اوړېدلې قبایلیون ویایي چې د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغییر یو د میژه په ږغ هیڅوک هغه غوږ نه ګروي په دغه قبایلیون کښې شامل یو قبایلي ملک مولی جان ویایي قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا خدا غا ٹیلیفون بخی بند وا بیا میں چھ دے قطبی وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیہ دے یو چرواکی سرا رابطہ وکړلا هغه د نوم نه جوتولو په لوز روش ول چې د دغو قبایلیانو د واپس را لږدولو په 4000 کورنو مشتمله اوله مرحله مکمله شوې د 4000 نورو کورنو د واپس را لږدولو دویمه مرحله دا وخت لګیا ده دغې چارواکي دا هم وویل چې د خوست پکتیا او د پکتیکا په نورو سیمو کښې چې کوم کډول موجود دي هغه هم د میژاویې ندی پخپل وار با د دوی د واپس را لږدولو بندوبست هم کوو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه لن ګل ایاز اورو.
په کراچۍ کې د ترغریزې خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیس په خوانی افسر راونوار د دې شروزو په جسمانی دومن پولیسو ته د حواله کولو حکم ورکړی. د پاکستان دا نور ایکسپریس ټریبیون غوښمن خبر ورکړی چې د ترغری ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمه اوریدنه وکړه. راونوار عدالت ته په سخت امنیت کې راوستل شو. راونوار پرون د سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس نیول شوی و. د پاکستان په سنټ کې د پیپلز ګوند سنټر شهید احمد اپوزیشن ګوندونو مشر وټاکل شو. د سنټ سیکرټری ټن په خوشې وینا کې ویلي دي چې د اپوزیشن ګوندونو څلور د ژغورلو ملاتړ سره شهید احمد اپوزیشن مشر وټاکل شو. د پاکستان په سنټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به خزینه غړي کوي. وزیر اعظم شاهد خان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخل واد سره په ملاقات کې کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي او ولسي مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان د اعلی عدالتونو واک کې زر تزره پاټا ته وغځول شي. پرون په پېښور کې د وغیر سرکاري ادارې تر سولې لاندې سیمینار کې دا غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت کونسل او د ملګرو ملتونو ستر سکتر د کابل پر نه حمله پر کلکه غندلې ده. د کابل علی آباد روغتون ته نږدې په دې ځان وژنې کې بریده کې چې پرون د نوروز د مراسمو پر مهال وشوه د وړو شو شمېره 3 ته رسیدلې ده. د عیش وسله والې ډلې د دې بریده ذمهواري منلې ده. امریکا ویلي فرانسې برتانیې او جرمني سره یې د ایران د جوهري روزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د خبره د امریکا مشر مرکچی براین هوک پرون خبرران ته کړې. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. سپینې واڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ او د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په یمن کې د ایران په مرسته د حوثي یاغیانو لخوا سیمې ته د ورپېخ خطر په اړه خبرې هم کړې دي. او بیګا د پاکستان سپر لیگ شل ورځ سیالو په دیم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینګز ته ماته ورکړه او فائنل یعنی پایلو به ته وته په پایلو بعد د مارچ په 15 په کراچی کې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایا سر ته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. نجیب امیر یې درته وړاندې کوي.
ل راول پندینا پور دوجا بخ پریدون کی ورسپانې اساس نن په خپل اداریه کې د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدو په اړه اداریه لیکلې ده. ورسپانې لیکي ل دې کار سره د هیواد پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز پریوزي او په نږدې راتلونکي کې به خلک د زنو توکیو د ګرانۍ سره مخامخ شي. ورسپانې لیکي اوس په آزاد مارکیټ کې د یو ډالر بیا د 143 پاکستانی روپیو پورې رسیدلې چې تر دې وړاندې پاکستانی کرنسی هیڅ کله هم دومره نه وټیټه شوې. ورسپانې اساس لیکي د پاکستانی روپۍ د ارزښت راټیټېدو غیر یقیني صورتحال پیدا کړې او په صرافه بازارونو کې د پیسو سوداګرو د ډالرو په ټولولو شروع کړې ده. نو سټیټ بینک له پکار دی چې د کرنسی د ارزښت د نور ټیټېدو مخنیوی وکړي. له اسلام آباد په اردو ژبه خبریدونکي ورسپانه اوصاف لیکي د نقیب الله مسعود کیس کې د کراچۍ د ملیر د سیمې د پولیسو د پخواني مشر راو انوار نیول کېدو هغه ګنګوسي ختم کړې چې هغه چرته پټته ولې پټته او څنګه عدالت ته نه وړاندې کیږي. خلکو به ویل د پولیسو یو داسې مشر څنګه پټ ګرځي چې پرې د ګڼو خلکو د وژنو تور نه دي. ورسپانه لیکي اوس چې راو انوار ځان پولیسو ته حواله کړې نو پکار ده چې د هغه لازمه ساتنه وشي او د تحقیقاتو پر مهال ترې د ماورای عدالت قتلونو په اړه پوښتنې ګروي غني وشي. د ورسپانې په باور د راونوار د بانکي حسابونو سیړنه هم باید وشي چې په ملک کې دننه او د ملک نه بهر څومره پیسې جمع کړي دي. او په انګریزي ژبه خبریدونکي ورسپانې ډیلی ټایمز بیا د نن ورځې په اداریه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ وایي په ملک کې دننه د ترهګرو منظم پټنځایونه نشته. د امریکا دفاع وزارت ویلي د امریکا پوځ به د پولې دغې غاړې ته په توده جګړه کې برخه وانخلي. ورسپانه لیکي د امریکې لخوا پاکستان ته بار بار دا ویل چې ترهګری خلاف لا نور اقدامات وکړي. د دې لپاره دی چې له افغانستان امریکایي ځواکونه په صحیح او خوندي توګه ووځي. ډیلی ټایمز لیکي اوس چې امریکا د طالبانو سره د سولې په خبرو بوخته ده نو دا کار د اسلام آباد له کومکه پرته نشي کېدی او د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسي ته د بلنې لیږلو نه هم دا خبره لا نوره جوتیږي چې له پاکستانه د سولې لپاره توقعات موجود دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز رسپانه لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لانجمن سیاستوال او د ټلویزیونی خبرونو کوربا امیر لیاقت حسین په خپل ګوند کې شامل کړی دی چې له وجې کارکونکي خفه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په امریکا کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی نړیوال اټومي تړون څخه وتلو په اړه تاوده بحثونه روان دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لګولیا زورو.
له برطانی خبرونکو د ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د متنازع سیاستوال او ټلویزیون انکر عامر لیاقت حسین په ګوند کې شمولیت په اړه سخت غبرګون ښودلی دی. د ګوند مشر عمران خان باندې تورونه لګول شوي چې خپل ګیر چاپیر یې خوش آمدیان راغون کړي دي. رسپانه لیکي د غبرګون له هغې وروسته مخې ته راغلی چې عمران خان په کراچۍ کې خبري غونډې پر مهال عامر لیاقت حسین په ګوند کې شامل کړو. په عامر لیاقت تورونه دي چې د کرکې ډک پیغامونه خپروي او خپل سیاسي حیثیت بچ کولو لپاره په تحریک انصاف کې شامل شوی دی. رسپانه لیکي چې د کرکې ډکې میناګانو په تور د پاکستان ټولو رسنیو تر تیرې میاشتې پورې په عامر لیاقت حسین بندیز لګولی وو. د ټایمز رسپانه لیکي د عمران خان شهرت د روان کال لومړۍ ورځو نه ټیټ شوی دی. د کال په سر کې د نوموړي د واده خبرونه مخې ته راغلي ول، خو هغه په لومړي سر کې دا خبره رد کړه، خو تیره میاشتې د دریم واده تصدیق وکړو. رسپانه لیکي عمران خان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زیاتېدونکي ملاتړ هم پریشانه کړی دی او کوشش کوي چې د دې مخه ونیسي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا ایران سره شوی اټمي تړون څخه وتلو په اړه بحثونه زیات شوي دي. د امریکا حکومت په دې لړکی سفارتي هلې ځلې هم توندې کړې دي چې ایران سره شوی نړیوال تړون څخه د امریکا د وتلو وروسته به حالات څنګه وي. د ورسپانې په خبر داسې ښکاري چې امریکا به له اټمي موافقې وځي. ورسپانې لیکي د امریکا بارندو چارو وزارت کې د پالیسۍ منصوبه بندۍ مشر براین هوک تیره اونۍ د یورپ په سفر وو او د برتانیې، جرمني او فرانس چارواکو سره یې لیدلی دي. د ورسپانې په خبره نوموړي له هغه چارواکو سره د ټرمپ د معیارونو په اړه خبرې کړې دي، خو د دې کامیابۍ امکان ډېر کم دي. ورسپانه د کارپوهانو په حواله لیکي که چېرې ولسمشر ټرمپ اټمي تړون لغو کړي نو د دې اثرات با په امریکا منفی وي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي کچره یورپ سره خبرې ترې کامیاب شي نو کېدی شي چې ایران د تړون نوې شرایط ومني، خو کچره د امریکا او یورپ ترمنځ د اټمي موافقې په اړه خبرې ناکامه کیږي نو دا مسله به نور هم پیچلی شي.
تاسو نړیوال مطبوعاتي کتنه لا ګل آیاز اوریدله. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د ماحولیاتي ډلو یو ګډ رپورټ په اړه لیکنه خبره کړې ده چې د شورو په ورځ ویلیو که څه هم په نړۍ کې د برېښنا د پیدا کولو لپاره د کوېلې استعمال کم شوی دی، خو دا کمې دومره نه دی چې د آب و هوا د بدلون هدفونه ورسره ترلاسه شي. د کوېلې استعمال هوا ډېر سخا کوي او په نړیواله سطح کوششونه روان دي چې په کارولو کې کمې راوستل شي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په چین، هند او امریکا کې له کوېلې نه د بجلی پیدا کولو عمل کم شوی دی چې له وجې اټکل کېږي د سکرو ارزښت په هم ډیر کم شي، خو د دې معنا دا نه ده چې د آب و هوا د بدلون اهداف په ډیر زر ترلاسه کړل شي. دا خبره د شورو په ورځ د چاپیریال ساتنې ډلو کړې ده. د کوېلې استعمال هوا ډیره ککړوي، خو د بجلی د پیداوار لپاره د ارزان طبیعي ګیسو یوه ذریعه ده، خو د انرژۍ د نوو ذریعو استعمال د کوېلې ارزښت لپاره یو چیلنج ثابت شوی دی. د کول سوارم، سیرا کلب او گرین پیس په نوم د ډلو ګډ رپورټ کې اټکل شوی چې د 2022 کال پورې به په لومړي ځل د برېښنا پیدا کوونکو کوېلې زړو پلانټونو پر ځای نوي پلانټونه جوړ کړل شي. دغه زاړه پلانټونه آب و هوا ډېر سخا کوي. د ډلې تجزیه د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې له معلوماتو سره سمون خوري چې په وروستو کې ویلیو چې د کوېلې طلب کم شوی دی او د 1999 د وخت هغې ته رسېدلی دی. ایجنس لیکي په نوو پلانټونو جوړولو کې کمی به په هغو نړیوالو هڅو منفي اثر وکړي چې د کوېلې په استعمال کې کمی راوستل یې هدف دی. د اټمي انرژۍ نړیوالې ادارې اندازه ښایي چې په 2018 کال کې په نړیواله سطح د برېښنا پیدا کولو په عمل کې د شینکوریز کاربن ډای اکسایډ ګیسو 80% اخراج د کوېلې د استعمال له امله. د شورو په ورځ د ماحولیاتي ډلو رپورټ تیارونکي او آزاد تجزیه کاران په دې خبره اتفاق کوي چې د برېښنا پیدا کولو لپاره د کوېلې په استعمال کې کمی اوس هم رو روان دی او ورسره د پیرس د آب و هوا تړون اهداف نشي ترلاسه کېدی. په 2015 کال کې د دغه تړون مقصد ماحولیاتی بدلون بدترین اثرات کمول وو. د تړون له مخې موافقه شوې وه چې په درجه حرارت کې زیاتوالی به د 2 ډیګري سینټي ګریډ نه زیاتېدو ته نه پرېږدي. اجانس رپورټ په حواله لیکي چې امریکا له کوېلې نه د برېښنا پیدا کوونکو نوو پلانټونو جوړولو پلان نه لري، خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ چې په وروستو کې د کوېلې د استعمال په حمایت کې غږ پورته کړی په دغه صنعت یې ښه اثر اچولی دی. بلخوا په هند او چین کې د آب و هوا د صفا ساتلو لپاره کوششونه روان دي چې هلته د کوېلې د پروژو منسوخېدل په سیوا کېدو دي. چین په نړۍ کې تر ټولو زیات کوېله استعمالونکي هیواد دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا شمالی وزیرستان دکاندارانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ضربې عذاب پوځي عملیاتو پر مهال د رسیدلو مالی زیانونو په بدل کې د ورته معاوضه ورکړل شي. د پرون په پیښور کې خبري هونډه وکړه او د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو اتحادیې هم د دوی ملاتړ اعلان کړ. دکاندارانو دړه کور کړه چې که یې غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به پر لتو غځوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان د دکاندارانو اتحادیه مشرانو د خیبر پښتونخوا د مرکزی تنظیم تاجران مشر پرون په ګډه خبري غونډه کې خبري اعلان ته د پوځي عملیاتو پر مهال د رسیدلو زیانونو په اړه تفصیل ورکړ. دوی له پاکستاني وزیر اعظم د فوج مشر او نورو اړوند چارواکو څخه وغوښتل چې د رسیدلو مالی زیانونو تاوان دي ورکړي. پر دې موقع د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د اتحادیه مشر زین الله مشال ډیټ وویل چې د عملیاتو پر مهال د دوی شاوخوا 2000 دکانونو ته زیان رسیدلی دی.
کو 11 مہینے کے چونکہ زمون سارا دا فٹ بال غند گین کے لو کلب چ درخواست زمونگا دا پولیٹیکلی تلاڑ لو ایک با صرف دا تولی کل چ زوی اوت دا دا ای پی او صاحب سارا تا سو ڈسکس کی دا خبر چ کلب من دا ای پی او صاحب سارا خبر ڈسکس کلا پر سارا یو زای بنے مو دراولا بیو دو چ با اس مون میٹنگ کو پ میٹنگ گونو میٹنگ گونو بندے مون بندے یو کول زایا کو دا تقریبا 20,000 لگ بھگ بدانا زیاد دکاندار دری بازار نا دی یو میرلی دے یو میران شاہ دا مون مرکزی بازار دے غڑ بازار دے یو دا تاخیر تقریبا دا 20,000 دکاندار دا ټول اسلام آباد ته زیو مونږ ودل نه ورکو.
د اتحادی یو بل مشر محمد شفیق مشال ریډیو ته ول چې د پوځي عملیاتو پر مهال دوی له مالونو څخه ډک دکانونه پرې شودل خو چې ستانه سول نو دکانونه له خاورې سره خاورې سوي ول.
ضرب اعظم کې راوتو ټیم کې مونږ هر څه صحیح سلامت پرې خودل یو جوړ جمعه کې راوتلو چې کله و پاسی بند تللو مونږ ته گراوند ملاو شو نه مې دکانو نه مې کاروبارو اوس مونږ د ګورنمنت نه دا مطالبه کوو دا درخواست کوو چې کچېرې تاسو دا د مونږ قرباني ګڼئ چې دا تاسو قرباني ورکړله بیا مهرباني وکړئ دا مونږ د رزق خوراکې کنه خپل کاروبار خوراکې دا ګورنمنت نه ورکړای.
د خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا د تاجرانو مشر شوکت علي خان د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د غوښتنو ملاتړ اعلان کړ.
مونږ وایو چې کمی ایجنسیان دی کې زمونږ متاثر شوی دي مشمول وزیرستان دا غي تاجرانو د پاره دی اعلی سطحي یو کمیټه جوړ شي او دوی دې کمپنسیټ کړي چې دوی د بزنس کم نقصان شوی دي چې څنګه د کراچۍ دکاندار کمپنسیټ کړي څنګه د پخور کړي څنګه د ملکان کړي دا سیدم زمونږ رونه دي پاکستان شنه جنډې د پاره دوی هر کس په قرباني ورکا.
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په میاشت کې د وسوالو پر ضد ضرب عذاب عملیات وسو چې لوجه تر 1 میلیون زیات وګړي لسمي والی ته مجبور سو. خود عملیات پر مهال دکانونو او کورونو ته هم زیانون رسیدلی چې د حکومت پیدا دوی د جوړولو او موضوع ادا کولو پلان لري. د دکاندارانو د دې غوښتنو په اړه پولیټیکل انتظامیه لاڅنې دی ویلي.
د شمالي وزیرستان د دکاندارانو د غوښتنو په اړه رپورت تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د نهې په ورځ په انټر بانک مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر ډیر کم شو. اوس یو ډالر د څه باندې 115 روپو برابر دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي د روپۍ ارزښت کمېدو وجه د پاکستان کمزور اقتصاد او په مارکیټ کې د ډالر زیات طلب هم دی. نوموړی وایي د پاکستان معیشت به هله ښه شي چې پاکستان له ترهګرۍ پاکړل شي چې دا رنګ بارنیان په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. له اکرام هوتی سره زموږ همکار اسرار عالم مومن مرکه کړې او په سر کې ترې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د کمېدو سبب پوښتلې.
د روپۍ چې د ډالر په مقابله کې د دې ډېرې وجوهات دي. یو خدای دې چې د ډالر خپل طلب ډېر زیات شي او دویمه دا چې پاکستان اقتصاد کې ډېر ښه تغیر او دریمه دا چې د روپۍ اصل ویلیو چې دا نو دا د پاکستان چې کوم قومي بینک د سټیټ بینک آف پاکستان هغې ښکته تړلې ده. یعنې کې زیاتېدو ته کمیو ته نه پرېږدي. نو د دې وجه باندې د روپۍ ویلیو چې دا هغه په خپله ښکته نه راتلی. حالانکه د دې ویلیو به نوره هم ښکته وي ولې چې دا اقتصاد چې دی د پاکستان خراب شوی دی ډېر وخت نه. پکار دا ده چې دا روپۍ کولاو پرېښودی شي او دا خپل دې قیمت مقرر شي دې به فائده وي چې کوم ایکسپورټر دې د پاکستان نه نو هغوی به ایکسپورټ هم خپل سیوا کې دي.
تاسو وایئ چې د پاکستان چې کوم قومي بینک دی سټیټ بینک هغه دغه روپۍ ارزښت هغه ټینګ ساتلی دی ښکته پرېښودو ته نه پرېږدي. نو تاسو چې دا په خلاص وټ باندې پری خودل شي، نو کدا پری خودل شي تاسو په خیال باندې دا به څومره لاندې لاړه شي؟
زما خیال دی دا به یو سلوشن یا یو سل دښتا
ما ویل چې تاسو ویل چې پاکستان چې کوم سټیټ بینک ته هغه دغه دغه ویلیو هغه ټینګه ساتلې ده، په څه ډول ساتلې ده؟ ولې ساتلې ده پاکستان بینک؟
دا په پاکستان کې د کوم اقتصاد مشران دي لکه د حکومت او د سیاست او د اقتصاد، هغه دا په اړه کې یو خیال تل تر لري چې کله هغه په وخت کې د روپۍ قیمت کته لاړ نو هغه ته ډېر زیات سیاسي نقصان دی د حکومت باندې وبد ویلې. حالانکه داسې خبره نه ده که د روپۍ ښکته لاړه او د هغې نه پس که څه د فائدې وشوې نو هغې سره به د ملک لپاره ښه وي.
او هوتی صاحب تاسو څه ګورئ چې د روپۍ د ویلیو یا قیمت کم شي نو عام پاکستانیان چې کوم دي د هغوی په ژوند به څه اثرات دې پرېوځي که نه؟
نو عام پاکستانیان چې دي نو هغې ته د ډېر کم خلکو سره فارن کرنسي وي هغې په فایده نه شي کېدی، الټه نقصان کېږي. نقصان دا کېږي چې د روپۍ ویلیو کم شي نو د بهر نه چې کوم څیزونه راځي نو هغه ګران شي، هغه چې ګران شي نو هغې کې پټرولیم دی نو هغه هم ګران شي، نو هغې کې نور داسې مشینري ده دا هغې کې را مټیریل خام مال دی چې کارخانو کې استعمالېږي چې هغه ګران شي نو مهنګایي یعنې کې دلته کې ګراني جوړه شي.
د اقتصادي چارو لکار پو اکرام هوتی سره تاسو امریکا اوریدل چې د روپۍ قدر د ډالر په مقابله کې کم شوې دي. او اوس یو بل رپورټ ته ځو چې پرون په منګوره کې د ټی بی یا نری رنس پاړه یو سیمینار وشو چې پکې چارواکو ویل هر کال لکونه خلک په دې رنس اخته کیږي. دوی وایي علت یې دا دی چې نری رنس له یو نه بل ته اوړي او خلک له احتیاطه کار نه اخلي. چارواکي وایي خلکو ته پکار دی چې کټوخې یې نو درېږي، وزن یې زر زر کمیږي او د شپې پرې نری خوله راځي، نو ورله پکار ده چې د نری رنس کلینیکونو ته د معاینې لپاره ورشي. لسواته دا رپورټ اورو.
سوات منګور کې د سیاحت محکمې او غیر دولتي ټولنې تر سوري لاندې ټی بی رنس په اړه سیمینار ته د پیښور سره تعلق لرونکو د ولس د ترقې ټولنې مرستیال ډاکټر موسی خان ویل چې ټی بی یو ناکار رنس دی او د یو انسان نه بل انسان ته لګي، ځکه په دا اړه پوهه راوستل ضروري دي.
مسله دا ده چې موږ په پاکستان کې د پنځو لکو لس زرو نه والا د اوو لکو دېرش زرو منځ کې هر کال د ټی بی نوي مریضان پیدا کیږي او هغه د دې وجه پیدا کیږي چې یو انسان ته ټی بی اندازان نه خبر نه وي نو هغه په حجره جومات کې غم خادی کې اوړي روړي بازار کې ګرځي، هغه چې ټوخیږي نو دا هغه د دې ټوخي نه نور روغ لسونه والا پنځل لس پورې په معاشره کې نور کسان په ټی بی مرض اخته کیږي.
دوی د ټی بی رنس د خانو په اړه وړاندې ویل
کله چې هم ټو هیت د دوه پتو نه سیوا شي نو زمونږ شک پیدا کیږي خو کنفرم نشي ویلې چې دا ټی بی مریض دی. هغه به مونږ له وایو چې کله د ایکس رے وشي یا د هغه د بلغم ټیسټ وشي او هغه کې مونږ تاسو جراثیم ښکاره شي نو مونږ له ویلې شو چې دا ټی بی مریض دی. دغه ټوخي نه علاوه د دوه وزن کمیږي، د دوه بلغم راځي او په د باندې د شپې چملاستی نو نری خولتی زی. دا د دې غټي نخې د پنځم
سیمینار کې ګډون کوونکو د سوات ټی بی سنټر مشر ډاکټر ظاهر شاه اول چې سوات کې د دغه رنز علاج لپاره شل سرکاري مرکزونه دي چې پکې ډاکټرانو ویډیا علاج ټیسټونه او دوايانې ورکوي ولست د دغه نه فائدہ فور تکړي.
دا سہولیات دلته خور ډیر موجود دي. زه متاسو دا ویم یو انسان کو ټوخې دو نو چا ته ویلې نشي چې ستاتی وي د خو دا هو ته ویلې شي چلکه د سینې مسله دا ورشه ډاکټر صاحب ته خپل بلغم ټیسټ وکړي ایکس رے نو موږ بالا په دې باندې قابو به منظور.
سیمینار کې ویل شول چې دا غونډه د ټی بی رنس نړیواله ورځ په مناسبت سره را جوړه کړې شوې ده او د دې مقصد د سیمې څخه دغه ناکار رنس په مکمل توګه ختمول دي او په دغه لړ کې به د سیاحت محکمه نورې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای چې په صوبه کې د نننه د میرمنو کاچا کې اسمګلینګ نه کیږي او همدارسته میرمنو د خوندیتوب لپاره لوړاندې او شمیر قوانین موجود دي نو ځکه د نورو جوړولو اړتیا نشته. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پیښور کې مدني فعالانو په یو خبري هونډه کې ویلي چې حکومت دې د میرمنو د کاچاک د مخنیوي لپاره زر تر زره قوانین جوړ کړي. تفصیل له منور شانه اورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي د شورو په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې صوبه کې د میرمنو قاچاق یا سمګلګ نشته او کچاري ځین ځایونو کې وی نو هم یې پر ضد قوانین موجود دي.
دلته په خیبر پختونخوا کې الله په فضل کرم سره داسې شیشتنه او نو سپور داسې دغه راغلي دي چې دا تاسو به ته ډېر وخت پورې آی ډونټ ثینک ما خو نه لیدلی چې څوک جنای په چا خرڅ شو یا چا په پیسو واغستله او کبیم دا چې چرتا نو هغه حکومت سخت نوټه سخلی او دا مخنیوی کوي الریډي قانون سازی چې دا خو اوس نه دا قانون سازی خو ډیر مخکې نه جوړه دا خو الریډي ډیر غټ جرم دی دا نوی قانون سازی او ضرورت نشته موږ ته قانون موجود ته سخت ته پای باندې کلک سره عمل درآمد روان دی.
خو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو یو شمیر غیر دولتي تنظیمونو پرون په پیښور کې د یوې خبری غونډې د لارې د میرمنو د قاچاق پر ضد او د دې د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. له خبری غونډې وروسته د ښځو د حقونو مبارز واجد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت په صوبا کې ګڼ شمیر جنکۍ او ښځې په مختلفو نمونو د هیواد دننه سمګل کیږي.
نو زمونږ د مختلف داسې ډیسټریکټس دي چې کم ځای نه جنکۍ ټرافیک کیږي د واده په نوم باندې او بیا هغه د یو ځای نه بل ځای ته او د بل ځای نه بل ځای ته لاړ شو. ستاسو د میډیا بلا ډېر رپورټس دي دغسې ماشومان دي ماشومانې دي چې کوم د نوکری په نوم باندې ټرافیک کیږي د کلي نه یو کس راولي ښار کې بل ورکي بل یې بل ورکي او بل یې بل یې ورکي او دا د دې دپاره څه داسې قانون نشته.
بلخوا د میرمنو جنکو پر ضد د تشدد ختمولو په نوم یو بل سازمان مشر فدا جان بیا وای چې دوی له نورو تنظیمونو سره په ګډه پرون په یاد خبري غونډه کې یو درخواست هم برابر کړ کوم چې بعد خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو متعلقه چارواکو ته ورکول کیږي چې د میرمنو د قاچاق د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي.
چونکه دلته موږ سره د قانون سازي په دغه باندې مونږ زیات زور کوو چې ردې بار کې د قانون سازي وشي لکه انټرنیشنلی خوشتا خو موږ سره انټرنل وومن ٹریفکنگ باندھے اس قانون نشتا نو پدی وجہ سوک چانا تبوس نشی کولے پد دی پ آڑ کی بیا نور بلا ڈیر کسی برد فروشی ہو دواد پ نم باندې دی زین دغه شی په پنجاب کې اخر سشی ہو.
هم د یاد غونډې یو برخوال او مدني فعال اکبر دی شاه بیا وای چې له پاکستان نور هوادونو ته د میرمنو د قاچاق پر ضد کسه هم قوانین شته خو د پاکستان د نن په مختلفو نمونو د دا قسمه کارونو د مخنیوي لپاره بیا قوانینو جوړولو ته اړتیا ده.
اصل کې زمونږه پیکټو 2002 والا خو موجود دی خو هغه یو کس د یو بارډر نه بل بارډر ته چل کراس شو یو ملک نه بل ملک ته چې کراس شو لکه پاکستان نه بارته یا بار نه پاکستان ته نو هغه بیا موږ وی چې هغه پیکټو لاندې راځي خو هغه جورسډیکشن دایر اختیار لوکل پولیس سره نه هغه اف ای ای.
یاد مدنی فعالان وای د قوانینو د نشټوالي لوجه د میرمنو د قاچاق مسله باندې هیڅ کار نه دی شوی او هم دغه وجه ده چې دا هم نه د معلومه چې په خیبر پښتونخوا کې څومره میرمنې د هیواد دننه قاچاق کړل شوې دي.
دا وو منورشه د نوی کال اول ورځ په خوست کې هم په ځانګړي ډول د ځوانانو لخوا په یو شمیر میلو ځایونو حکومتي باغونو او تفریحي غونډو کې په میلو هنري پروګرامونو نورو خوشاله سره منزل شو. د دې مشال ریډیو سره په خبرو کې لوسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې دا کوم افغان حکومت د سولې بلنه دی ومني او په هیواد کې د لسیزو جګړو د ختمولو لپاره د خبرو اترو ته مخه وکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سوری په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ د خوست د متون غونډې د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول هیله څرګندوله چې 1309 مریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چې غره پیږي الته نو خال ډیر خوخ دی خلک په دې هله دي چې لدی ورسته د وطن کې جنگونه او جګړې ورکه شي او ټول افغانان د وسول په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم د هله لري چې نوای کال په هیواد کې د سولې امن او پرمختګ کال وي
او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي د روسي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسېدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، میلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مبارکۍ دا شوینه وکړل. نو نورو خوستوال ته خواهش لرم چې روشي تفریحي غونډه کې خپل سیلونه خپلې میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یوځای میله جوړه کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
نو نن دا د تفریحي غونډۍ ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلي یو، میله مو جوړه کړې ده، نو ټول خوښ یو، ټول ملګري یو ځای یو.
بل خوا خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي هم په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې 1290 مریض کال به په رښتینی توګه د سولې کال وي.
او موږ د مرور وینه او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاص او د سولې په ټغر سره کینو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په شمیر تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د آسونو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې، د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پېښور زلمی پرون په یو میچ کې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه او ځان یې فائنل ته ورسولو. د فائنل لوبه د روانې میاشتې په 25مه به په کراچۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ کیږي. نجیب عامر اورو.
د پاکستان کرکټ سپر لیگ په سیمی فائنل میچ کې بیګا پېښور زلمی لوبډلې کراچی کینګز ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه او فائنل لوبې ته ووتله. فائنل میچ به د راتلونکي اتوار په ورځ په کراچۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او پېښور زلمی ترمنځ وي. کراچی کینګز د سیمی فائنل په لوبه کې لومړی ټاس وګاټه او پېښور زلمی ته د لومړي بیټنګ کولو بلنه ورکړه. پېښور زلمی د 1600 رنو په لوبه کې 170 رنزونه جوړ کړل چې تر ټولو غوره لوبه پکې کامران اکمل وکړه او په 20 بالونو یې 70 رنزونه جوړ کړل. خو کراچی کینګز لوبډلې د پېښور زلمی ټاکلی هدف پوره نه کړ او په 1600 رنو کې 155 منډې جوړې کړې. د پېښور زلمی مقابله په کراچۍ کې د پاکستان سګنی سپر لیگ تر ټولو غوره لوبډلې اسلام آباد یونایټیډ سره ده. د پاکستان سپر لیگ 24 میچونه وو چې د فروری له 22 څخه په دوبۍ کې پیل شوي. 2 میچونه په لاهور کې هم وشول. اخري یا فائنل لوبه باید د مارچ په 25مه په کراچۍ کې وي. پاکستان کرکټ بورډ PSL په 2015 کال کې پیل کړی وو او دا یې دریم ځل دی. تر دې وړاندې په ترسره شوو پاکستان سپر لیگ ټورنامنټونو کې یو پېښور زلمی او یو اسلام آباد یونایټیډ ګټلو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه له ګل ایاز واورو.
په کراچۍ کې د ترهګریزو د خصوصي عدالت نن د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیسو په خواني افسر راوانوار د 10 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته د حواله کولو حکم ورکړی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو خبر ورکړی چې د ترهګرۍ ځانګړي عدالت جج خالد یاسین د نقیب مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه وکړه. راوانوار عدالت ته په سخت امنیت کې راوستل شو. راوانوار پرون سپریم کورټ ته له حاضرېدو پس ونیول شوی و. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر وټاکل شو. د سینټ سیکرټریټ په خبر شوی بیان کې ویلي چې اپوزیشن ګوندونو 4 غړو ملاتړ سره شیر رحمان د اپوزیشن مشر وټاکل شو. دا د پاکستان په سینټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به خزینه غړي کوي. وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی ویلي هیواد یې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دا خبره پرون نوموړي په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره په ملاقات کې کړې ده. د قبایلي سیمو سیاسي او ولسی مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د پاکستان اعلی عدالتونو وخت زر تر زره فاټا ته وغځول شي. پرون په پېښور کې یو غیر سرکاري ادارې تر سورو لاندې سیمینار کې دا غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت کونسل او د ملګرو ملتونو سر سکتر د کابل پرونی حمله په کلکه غندلې ده. په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمېره 3 ته رسیدلې ده. د دې بریدي مواري داعش وسلواله ډلې منلې وه. امریکا ویلي فرانسې، برتانیا او جرمني سره یې د ایران د جوهري لوزنامې په اړه تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا مشر مارک چیپ براین هوک پرون خبریالانو ته دا خبره کړې ده. امریکا او سعودي عرب په یمن کې یاغیانو سره د مرستو لپاره په ایران نیوکې کړې دي. خبر رسمي ماڼۍ په یو بیان کې بیګا کړې ده. او پرون د پاکستان سپر لیگ شل اوریز سیالو په دویم سیمی فائنل کې پیښور زلمی کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. فائنل پایلو به ته وته د سپر لیگ فائنل لوبه د پیښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د مارچ په 15 په کراچی کې کیږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زملی هم میرزاده ګلیاز او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ځان ښه ساتئ. د الله پامان.